The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
سلام شیخ خضر من اوریدونکو خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کیږي نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې پنځنیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار اته بجې دي زیم استاسو قربانه منظر شهین
او زیم ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
د پاکستان قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر خورشید شاه تور لګولې حکومت د تندروي او ترهګرۍ په خلاف په قومي قابل عمل تګلاره باندې عمل کولو کې ناکامه شوه او وايي د باچا خان یونیورسيټي په شمول د ټولو ترهګرو پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشنونه جوړ کړي شي
د وای چې د آرمی پبلک سکول د پیخي عدالتي پلټونو مطالبه د ډیر وخت راهسي کیږي او زمونږ غوښتنه ده چې د دې پیخو د تحقیقاتو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړی شي
د خیبر پختونخوا حکومت وایي تعلیمي ادارو کې استادانو ته خپل تحفظ لپاره د وسلې اجازه ورکولو لویه رسمي تګلارې باندې غور کوي یو حکومتي چارواکی وایي روانو حالاتو کې ورسره دغه لار پاتې ده
خپل سیفټي دپاره ټیچرس کو وسله ساتي هغې دپاره هغه باندې هغه شروع دي چېر دي ته مونږ لایسنس ورکړو او هغوی ته چې کوم دی سیفټي دپاره غوړه غونده چې وسله یا تماچې چېغه ورکړو
او په داسې حال چې روانه اونۍ به د شام په سیاسي حالاتو د امریکا په شمول د نړیوالو ترمنځ د صدر بشار الاسد په راتلونکي خبرې کېږي روس وایي صدر بشار الاسد ته نه دي ویلې چې څوک یې پرېږده او نه یې ورته د سیاسي پناه ورکولو سژمنه کړې
سرټکي تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه د باچا خان یونیورسيټي د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو او ملک د ترهګرۍ او تندروي د مخنیوي لپاره په راضي شبې قومي تګلاره باندې د عمل کولو غوښتنه کړې اسلام آباد کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت خورشید شاه تورو لګول چې واکمن مسلم لیگ نواز کن د ترهګرۍ او تندروي په خلاف اعلان شوې قومي قابل عمل تګلاره د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي سیاسي ډلې وایي تر څو چې پنجاب صوبه کې د تندروا وسلوالو ډلو په خلاف اقدامات نوي شوي پاکستان کې امنیت نشي راتلی دوی وایي ټول سیاسي ګوندونو په قومي قابل عمل تګلاره کې د کرکې غږ تحریر او تندروا ډلو په خلاف په اقداماتو راضي شوي وو خو پنجاب صوبه کې دا تندروا ډلې هم د مخکې په شان خپل ژوند په ازادۍ سره تیروي
بلې لوري ته د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت به استادانو ته ځان سره د وسلو ساتلو د یوې پالیسۍ رسمي منظوري ورکوي د خیبر پختونخوا د محکمې تعلیمي پارلماني سکرتر محمد عارف په دې اړه خپل یو بیان کې ویلی دی چې حکومت د ښوونځیو کالجونو او پوهنتونونو استادانو ته ځان سره د وسلو ساتلو په رسمي توګه اجازه ورکولو غور کوي د باچا خان پوهنتون استادانو هم د ځان سره د وسلو ساتلو غوښتنه کړې ده بلې لورې ته د بلوچستان د لسبیلې ضلع په وندر نومې سیمې کې امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې څلور ورانکاري وژل شوي دي د ملیشي یو ویان د دې پیښې په هکله خپل یو بیان کې ویلی دي چې وژل شوي ورانکاري د پیسو لپاره د خلکو د تښتولو او په حفاظتي ځواکونو حملو کې ککړ وو دوی سره دستي بمونه او خودکاره وسله هم پیدا شوې ده په دې هکله د حمید سمسور دغه تفصیلي رپورټ
د ملیشیا قوه ویان خانواسی وی چې د کتونو پر مهال باندې د امنیت خوندي ساتونکو او د ورانکارانو ترمنځ نښته وسوله چې په ترس کې څلور وسلوال کسان ووژل سو د ملیشیا قوه ویان وی چې دوی د لغوه سوي بلوڅ وسلوال سازمان بی ال ای سره اړه لري په دوی کې د دوو شناخت هم سوی دي یو خدا بخش او بل بیا مندر خان دی خو د نورو دوو پیژندګلوي بیا نه ده سوی د ملیشیا قوه ویان وی چې وژل سوي کسان پر امنیت خوندي ساتونکو باندې په بریدونو اغوا برای تاوان او په نورو جنایاتو کې ککړ وو خو خپلواکو سرچینو له تر اوس مهاله پورې د دوی له لغوه سوي وسلوال سازمان سره اړیکې او د ډزو په ترس کې د وژنې لا پخلی نه دی کړی و بل لورته بیا هلته په یو بله جلا سیمه کې د بلوچستان ساحلي ښار په پسنی کې د دوو کسانو مړې هم ترلاسه سوي دي د پسنی د لیویزو اس اچ او امام بخش وویل چې دا دواړه کسان د امنیت خوندي ساتونکو سره د ډزو په تبادله کې ووژل سو بیا یې دوی د پسنی سیول هسپتال ته یوړل چې هلته یې پیژندګلوي د یوه کس یونس یاسین او بل بیا حنیف چې د کولنچ اوسېدونکی دی د دوی شناخت وسو خو د وژل سو کسانو د کورنۍ خپلوانو بیا یې دا وکړله چې دغه بې درکه سوي خلک دي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان د کرکټ وتلې لوبغاړی شاهد افریدی نن باړې ته ورغلی و. سیمه کې د وسلوالو په خلاف د عملیاتو په وخت کډوال شوي کسان واپس خپلو علاقو ته تلل شروع شوي دي او زیاتره خلک هم ورغلي دي. شاهد افریدی نن باړې ته ورغلی و. د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری د سره یو مرکه کړې ده. دغه تفصیل به په دې خبرونه کې دغه مرکه به تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس راځو د افغانستان په لور چرته چې د تشدد یوه پیښه رامنځته شوې ده چې افغانستان چارواکي وایي اورزګان ولایت کې د طالبانو سره تړون لرونکي یو مشکوک کس یعنی پولیس والا خپل لس پولیس ملګری وژلی دي. په دې پیښه نور تفصیل زموږ همکار نصیر احمد کاکړ نن اورو.
د اورزګان د والی ویاند وایي دا پیښه نن سهار وختي د چنار توپ ولسوالۍ کې په یوه امنیتي پوسته رامنځته سوې ده. د پوینا شرخوشي پولیس عسکر لومړی وژل سو، پولیس والاو ته نشه ورکړې وه او وروسته یې ډزې ورباندې وکړې. ویاند زیاته کړې حمله کوونکی مشکوک پولیس عسکر له پوستې څخه بې درکه دی او له ځان سره یې موټر، وسله او نور سامان آلات هم وړي دي. خو د طالبانو ویاند کاری یوسف احمدی به یو بیان کې ادا کړی ده چې یاغیانو په امنیتي پوستې برید کړی او د ټولو پولیس عسکرو له وژنې وروسته یې هغه پوسته نیولې ده. آزادو خبری سرچینو د طالبانو د دې ادعاګانو پخلی نه دی کړی. په اورزګان ولایت کې په پولیسو کې دننه د برید دا دویمه پیښه ده. د جنوري په 18 نیټه هم څلور پولیس مامورینو چې ګمان ورباندې کېږي د طالبانو سره ملګري وو، په یوه حمله کې 9 پولیس مامورین ووژل او وروسته د وسلو سره و وسلوال طالبانو ته تسلیم سو. هم په عین حال کې افغان امنیتي چارواکو وایي صف امریکا ته پخلی کړی چې طالب یاغیانو د چنار تو ولسوالۍ کې دننه او شاوخوا حمله شروع کړي او جګړه نن سه شنبه پر ورځ هم دوامدار و.
د روسي بهرنی
دا وایس اف امریکا دی و رادیو دا.
د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سه‌شنبه په ورځ ویلي روسین نه هم د سوریه ولسمشر بشار الاسد نه د څوکۍ لری کېدو غوښتنه کړې او نه هم ورته سیاسي پناه ورکول وړاندیز کړي. دا خبرې په داسې حال را مخته کیږي چې ملګری ملتونه د سوریه سولې خبرو اترو بل پړاو په تیاریانو بوختي او ویل کیږي چې د خبرو لړۍ به د جمعې په ورځ جنیوا کې پیلېږي. ښاغلی لاروف زیاتوي چې د روسیې دوامدارې مرستې او هوایي بمباریو په ذریعه سوریه حکومت بیرته په خپلو خپو هم درېدلی دی. بلې لوري ته د ملیزیا کې چارواکي وایي د سه شنبې په ورځ د جوهور ایالت په سویلي ساحل کې 14 مړي موندل شوي دي. ځایي پولیسو مشر رحمت عثمان ویلي په مړو کې 4 تنه نارینه او 9 ښځینه شامل دي. دا هغه 15 دېرش غیر قانوني کډوالو نه وو چې د اندونیزیا نه په کښتۍ کې وختل او خرابې هوا له کبله یې بیړۍ ډوبه شوله. د دې پیښې په هکله پلټنې هم روانې دي او په لسګونو اندونیزیایان خپل ژوند تل په خطر کې اچوي او د کارموندلو لپاره مالیزیا ته د سمندري لارې نه اوړي.
د امریکا صدر باراک اوباما د جیلونو وفاقي نظام کې د اصلاحاتو فیصله کړې. په دې اصلاحاتو کې د کم عمره قیدیانو او که ممکن وي د لویو لپاره هم قید تنهایی ختمول دي. د واشنگتن پوسټ په یو مضمون کې صدر اوباما ویلي چې دا وخت تقریبا 1,00,000 کسان د امریکا په قید کې د قید تنهایی سزا سره مخ دي او دا سزا په دوی تر ډیر وخته پورې ډیر بد نفسیاتي اثر ساتي او د دوی ژوند خرابوي. دوی زیاتوي چې امریکا خلکو ته د دویمې موقع ورکولو قام دی، خو قید تنهایی په ډیرو وختونو دغه موقع د خلکو اخلي او که دې کې ځینې قیدیان بیا خوشی هم شي نو دوی نشي کولی چې نوکری وکړي، د خپلې کورنۍ سره ښه ژوند تیر کړي او معاشره کې مثبت رول ادا کړي.
نن کمبودیا کې د غونډې پر مهال د امریکا سیکرټر جان کیری ویلي چې دوی لپاره بشري حقوقونه او دوه اړخیزه تجارت ډیره مهمه ده او په همدې به سخت پاملرنه کوي. کیری وایي چې حکومت په کار دی خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي ترڅو مشران وشي کړی چې د حملو ویرو نه بغیر خپل کارونو ته دوام ورکړي او د چارواکو سره یې د بشري حقوقو پر سر خبرې اترې هم کړي دي.
د ملیشیا ستر سرنوال یا اټانی جنرل وزیر اعظم نجیب رزاق خپل اکاونټ ته د 1.1 میلیون ډالرو اړولو د بډو رشوتونو د تورونو بری کړي دي. محمد ایان اپاندی علی خبریالانو ته ویلي چې دا پیسې د سعودي عرب شاهي خاندان کال 2013 کې نجیب ته د یوې شخصي تحفې په توګه ورکړی وي. اپاندی وایي نجیب 1.6 میلیون ډالره واپس ورکړي دي ځکه چې دا نوې خرچ شوی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې ځکه وخت شوې ده چې تاسو ته د سپورتس یا د لوبو خبرونه وړاندې کوو او زموږ همکار انیل خالد استوديو ته راغلی ده او تاسو ته دغه خبرونه وړاندې کوي.
مهرباني منزه، موږ سره د لوبو خبرونه صدارنګ دي. یو دا خبر خو خیر کېدی شي د ډیرو خلکو لپاره نوی د پاکستان د لپاره خو لک شانتي د خفغان خبر دی، ځکه چې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ د ورځنی بین الاقوامي میچونو د سلسلې رومبه میچ نیوزیلند پاکستان په او یا رنزونو ګټلې ده. د نیوزیلند ټرنټ باولټ او ګرانټ ایلیټ لوبغاړو په شریکه د پاکستان و لوبغاړي اوټ کړي دي. دغه نه علاوه د پاکستان د کرکټ مشر شهریار خان ویلي دي چې زه د ټیم په کارکردګۍ ډیر زیات فکرمن نه یم او نه په ټیم سبد ویم، خو شریار خان زیاته کړه چې په ټیم کې ځینې تبدیلې ممکن دي، غواړي ځینې تبدیلې. دغه نه علاوه د پاکستان د کرکټ نامتو لوبغاړي شاهد افریدي د خیبر پښتونخوا د مختلف سکولونو دیرش طالب علمانو ته د پېښور زلمی په نوم جوړ د کرکټ ټیم سامان ورکړی دی. دا هم یو خبر دی چې شاهد افریدي به د پېښور آرمی پبلک سکول یو نیم سل طالب علمان پاکستان سپر لیګ دپاره دوبۍ ته بوځي چې د پاکستان سپر لیګ پرانسته وویني. هغه د ګل پرواز د آرمی پبلک سکول د ګل نه بخنه غواړم د نهې پرواز د آرمی پبلک سکول دوره کړې وه. دغه نه علاوه د هندوستان وتلي لوبغاړي کپل دیو ویلي دي چې بنگله دیش کې کیدونکي د 19 کلونو نه کم عمر لپاره ورلډ کپ موقع به د تنکو لوبغاړو حوصله سیوا کوي. دغه نړیواله لوبه د سبا نه د بنگله دیش په چټاګانګ کې شروع کیدونکې ده چې پکې د افغانستان په ګډون د دنیا 14 لوبډلې برخه به اخلي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه وګورئ. منظم موږ سره په دې خبرونه کې یو مرکه هم ده.
د چا مرکه ده؟
مرکه تاسو وو.
اوه،
د شاهد افریدی د پاکستان د ټی 20 کیپټان دی او دا وخت په باړې ته ورغلی و. د ډیوه ریډیو خبريال ابراهیم شنواری د دینه پښتنې کړی دی.
ښه، ډېر ښه، دا به هم اورو په خپرونه کې. که څنګه؟
خو اوس په بالکل بیخي په دې خپرونه کې به موږ سره د خپرونې پر بلې برخه کې به موږ سره مرکه شامل وي. خوړمبې پام راګرځو نن چې کوم مهم رپورټونه دي د سیمینار راغلي دي او نړۍ نه اړومبېر رپورټ چې ستاسو پام ورته راګرځو، هغه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه په حکومت تور لګولې چې تر اوسه پورې یې د تندروي او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ راضي شوي قومي قابل عمل تګلارې باندې عمل نه دی کړی. دوی پوښتنه کړې ده چې د څه قسمه پیښو تر اوسه پورې ترهګر پیښو څه قسمه عدالتي پلټنې نه دي شوې او کم د دغه پیښو ذمهوار کسانو په هکله پوښتنې راپورته کوي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې اورو.
د نهې په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې د مخالفه ګوندونو مشر تور لګولې چې مرکزی حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلاره عملي کولو کې پاتې راغلی دی. سید خورشید شاه ویلي چې مرکزی حکومت ته خپله ناکامي تسلیمول پکار دي او باید چې وزیر اعظم نواز شریف ته د خپلې دغه ناکامۍ په سر د کام نه معافي وغواړي. د مخالفه ګوندونو مشر د پېښور آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون باندې د ترهګرو د حملو د پېښو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو مطالبات هم مکلل.
بنائی جائے دونوں پہ، پتا تو پڑ جائے کہ کیوں، کون ذمہ دار تھا، کیسے تھا، کون آئے، ابھی تک نہیں.
د وای چې د آرمی پبلک سکول د پیخي عدالتي پلټونو مطالبه د ډیر وخت راهسي کیږي، خو حکومت په دې باندې اډوغ نه غري او زمونږ غوښتنه ده چې د دې پیخو د تحقیقاتو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړی شي چې دا پته ولګي چې اخر څنګه دا واقعیت رامنځته شول او د دې ذمہواری په چا راځي. خورشید شاه خپل هغه موقف تکرار کړی دی چې ګنی واکمنه مسلم لیگ نواز ګوند د ترهګرۍ په ضد ملي تګلاره د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. د مخالفه ګوندونو مشر د حکومت نه غوښتل چې اودې خای چې د ترهګرو د نیټورک ماتول لپاره تر اوسه پورې سې اقدامات پورته کړی دي، او دا چې د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم یو کامی ادارې نکټه د جوړولو اعلان شوی هغه تر اوسه پورې ولې فعال نه شوله. د پیپلز ګوند نه علاوه پښتون کام پرست عوامي نشتل ګوند او یو شمېر نور سیاسي ګوندونه هم ملي تګلاره باندې عمل درآمد په سر حکومتي کارکردګۍ باندې سختې نیوکې کوي، او د دې ګوندونو دریځ دی چې تر څو حکومت پنجاب ایالت کې د تندرویه مذهبي ډلو په ضد کاروایۍ نیوي شروع کړې تر هغې د ملي تګلارې د کامیابۍ امکانات د نیش برابر دي. د مخالفو ګوندونو مشر نن یو ځلې بیا د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار باندې د بادشاه خان پوهنتون پیښې په اړه د بې حسۍ ښودلو تور لګولی دی، او ده زیاته کړې ده چې د هند د وزیر اعظم په شمول هر چا د دې پیښې په سختو ټکو غندنه کړې ده، خو د پاکستان د امنیت ذمهوار داخله چارو وزیر لا تر اوسه پورې د دې حملې غندنه نه ده کړې. دې تورونو ته په خپل عکس العمل کې د داخله چارو وزیر چودري نثار ویلي چې ځینې سیاسي مشران د ترهګرۍ په ضد د حکومت کامیابي نشي زغملې، او داسې تاثر ورکوي چې ګنې حکومت او فوج په ترهګرۍ باندې کابو موندلو جوګه نه دی. چودري نثار باچا خان پوهنتون باندې حملې ته په اشاره کې په خپل مخالفینو دا تور هم لګولی دی چې دوی د دغې پیښې په اساس په ملک کې مایوسي خوروي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د ډیوه ریډیو اوریدونکو لپاره زیری،
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
گران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. کال 2014 د دسمبر په میاشت کې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو حمله کې تقریبا یو نیم سل طالب علمان چې کوم د یو لسم لسم او نهم جماعت کې وو، زیاتره دغه عمرونو ماشومان او د دې نور کسان دغلته کې وسلوالو وبجل. په پاکستان کې تو سخت غبرګون د دې په خلاف رامخته شوی وو، او ټول سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ او د تندروي په خلاف د قامي قابل عمل تګلارې باندې سلا شو، او دوی ویل چې پاکستان کې به کم خلک کرکه خوري که هغه په ویناوي که هغه په تحریري شکل کې وي او یا فرقه ایزه فسادات جوړوي، نو د هغې په خلاف به ګامونه پورته کوي. خو نن یو وار بیا د باچا خان یونیورسټي کې د طالب علمانو وژل شو، د دوی باندې حمله وشوه. بیا سیاسي ګوندونه همدغه حکومت باندې نیوکو سره رامخته کیږي، وایي چې مرکزی حکومت د مسلم لیگ نواز واکمن حکومت قامی قابل عمل تګلارې باندې عمل نه دی کړی، او نه تر اوسه پورې د دې پیښو عدالتي کمیشن جوړ شوی دی. دا وخت د ډیوه ریډیو څېړنکار او د پاکستان وزیرستان په نوم باندې د کتاب لیکوال دا وخت د نیویارک نه موږ سره ملګری شوی دی، د دوی څېړنه به په اخلو. پیر زبیر شاه صاحب، په خیر راغلی.
په خیر،
ډیره مهرباني چې موږ سره ملګری شوی. پیر صاحب، د پاکستان دننه یو وار بیا سیاسي ګوندونو په حکومت نیوکه شروع کړې دي، او وایي چې قامی قابل عمل تګلارې باندې عمل نه دی شوی. څه خنډان دي په دې کې چې حکومت باندې دغه نیوکه حکومت په دفاعي پوزیشن باندې ولاړ دی؟
تاسو خبر وکړه چې دا تیر کال دسمبر کې چې کوم پېښور سکول واقع شوی وو، هغه نه پس دوی ډېر شور سره او ډېر په هغه سره دا شی کړی وو چې نیشنل اکشن پلان جوړ کړو. هغه کې هم دا خبرې وې چې څوک ترهګرو امداد کوي معاشي طور او زبانی طور هغه خلاف به اکشن کېږي. دې نه علاوه به داسې کوششونه داسې ګامونه مجتېږي چې داسې واقعات ونه شي. نو بیا مک کال نه پس اکزیکټلي همدکه واقع وشوه. نو اوس دې کې خو مین خبره دا ده چې اوسه پورې چې کوم مونږ په وینو هغه کې مین خبره دوی کړې ده چې کوم دا فوجي عدالتونه یې جوړ کړي دي، او هغه کې لکه څه درې سوه درې دوه دېرش دومره کسانو ته پانسیانې ورکړي دي. خو دې سره مونږ وینو چې دې پانسیګانو نه داسې څه خاص اثر نه دی پر اغلی په حملو باندې هغه باندې او دلته مین خبره بدای چې کوم د استخباراتي ادارې د انټيليجنس ایجنسیان دی دوی رول په کسرته دی دوی سرته دی چې دا کسان الته ناراضي دوی وایي چې افغانستان او دوی را رسید دی بارډر نه دی چلخ دی ته او دا حمله کوي او دا زینو ته معلومی نو اوس په خامخا حکومت په دفاعي پوزیشن دی او دین علاوه په حکومت باندې دا ترغتور دی چې مولانا عبدالعزیز چې کوم کارا په داعش په حق کې خبرې کوي دینه مخکم د کیسو کې انوال دی هغه کارا ګرځي په اسلام آباد کې او هغه اوس په پولیسو کې نشي نیولې نو دا څه بنیادی سوالونه دي چې اپوزیشن او نور خلک حکومت نه کوي او حکومت سره جواب نه ښکاري
بالکل پیر صاحب تاسو خبره وکړه چې حکومت سره جواب نه ښکاري او زیاتره چې سیاسي ګوندونه خبرې کوي قومي سیاسي ګوندونه چې دي کم پرسته هغه دغه وایي چې د پنجاب نه علاوه بهر چې کم دي چې پنجاب صوبه کې تندرو ډل چې دي داغه په خلاف ګامونه نه پورته کیږي څه کړنه چې کم یو پالیسي لپاره د پاکستان باندې تور لګي سیډون کې دا وایي چې د پالیسي لپاره دغه ګوندونه جوړ شوی نه کړی چې د پاکستان دغه پالیسي بدله شوی ده
اوس پورې اگزیکټلی دا پالیسی خو یو غټه خبره ده چې کوم هغه طرف ګروپونه چې کوم پاکستان ښه ګڼي او هغه طرف ګروپونه چې کوم پاکستان بد ګڼي ما په خیال خو هغه پالیسی اوس پورې شته او دین علاوه څنګه تاسو پنجاب ذکر وکړو پنجاب ډېر مهم دی په دې ټوله کې پنجاب کې داسې مدرسې دي داسې ګروپونه دي داسې طرف ګروپونه دي چې کوم خطرناک دي او اوس هم هغه لګیا دي ترغرګرې په فروغ کې په پختونخوا کې او نور په قبایلو علاقو کې هم هغه انوال دي نو چې کله پورې دا اکراس د بورډ هغه نوی شوی په پنجاب کې چې کوم مدرسې دي هغه کې چې کوم دوی هغه برین سنټر چې ورته وایي چې کله پورې هغه په خلاف اکشن نوی شوی نو دا نه کېږي چې دا دوی درې سوه کسان پانسې کې او دوی دا وایي چې ترغرګرې به ختم شي دې ختمولو لپاره به چې کوم نېشنل اکشن پلان دی هغه به پورا ټول ملک کې هر ځای کې به لاګو کېږي
پیر صاحب لنډ شان جواب مراک د پاکستان پوز یو وار بیا تیر ورځ د پاکستان د پوز فیاند آی ایس پی آر مشر میجر جنرل عاصم باجوا مطبوعاتو سره خبرې کولې د باچا خان یونیورسيټي روستو چې کم پنځه مشکوک کسان خودلی وو هغه وایي چې کال 2014 دا یو وار دویم ځله دا خبره تکرار کړه چې پاکستان کې به امنیت راشي د تراکرې نه به خلاص شي څومره باور او څومره اعتماد دی په ولس کې په دې خبره باندې
دا خبره خو دې مونږ کې مرو دې دې دا په خبر سکول اٹیک نه پاسو دې وې چې مونږ به کوو او سوم لکه تاسو ګره تر لګرې کې هغه فرق راغلی دې داسې حالات دې د کوم 2014 کې او 2013 کې خو اوس څنګه ما وویل چې کله پورې نه پوره امپلیمنټیشن نه وي شوی هر ځکه نه وي شوی دا تاسو چې پښتونخوا یا په قبایلو کې دي خلک وژني او نسی چې کله پورې دی پنجاب کې کله پورې دی په کراچۍ کې او هر ځکه دا شی نه ورسېږي نو دا به ما په خپل تشه دا وی وی او کدا امن کم هم شي نو دا به وقتی تور خبر وي او دا به بیا زیاتېږي
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو وخت وستو موږ سره په دې موضوع خبرې وکړې ډیره مننه تاسو
ډیره مننه
واشنگتن ڈی سی د تاسو خبری خپرونې ته غوږ یست قدرمنو اوریدونکو راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي تعلیمي ادارو کې استادانو ته خپل تحفظ لپاره د وسلې اجازه ورکولو پر رسمي تګلارې باندې دوی غور کوي او دوی غواړي چې دغه پالیسي جوړ کړي او بلې لوري ته د باچا خان پوهنتون استادانو هم ځان سره د وسلو ساتلو غوښتنه کړې ده په دې حکله د ارشد مومن دغه تفصیلي ریپورت تاسو وړاندې کوو
د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې چارواکي وایي د سکولونو استادانو ته د وسلې او لایسنس ورکولو پالیسۍ جوړولو باندې غور فکر روان دی د خیبر پښتونخوا صوبایي سملې غړی او تعلیم محکمې سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمد زیوای په بچا خان پوهنتون برید وروستو ضروري شوی چې استادان نه هم ځان سره وسله وساتي
خبر ده چې بعضې ژوندونه اهم شي د خپل سیفټي لپاره ټیچرز کو وسله ساتي هغې لپاره هغه باندې هغه شروع دي چې دې ته مونږ لایسنس ورکړو او هغه ته چې کوم دی سیف دی لپاره وړه ونده چې وسله یا تماچې چې هغه ورته ورکړو نو په دې باندې هغه شروع دي او باقی چې کوم دی سکولونو سیکیورټي یونیورسٹیو سیکیورټي ای لپاره اضافي نفری چې کوم دی هم اوشته کیږي. اوس
تیره هفته په بچه خان پوهنتون برید وروستو د بحث راپورته شوې چې استادان د ځان سره وسله وساتي او کنه، خو استادان وایي چې د سکولونو سیکیورټي نشوالی او د طالبانو په سکولونو د نورو بریدونو د ړکو دوی فکرمنده کړي او باید چې دوی هم خپل حفاظت لپاره وسله وساتي. د بچه خان پوهنتون استادانو هم تیره ورځ غوښتنه کړې وه چې د وسلې ساتلو اجازه دې ورکړل شي، او د پوهنتون ویان سید خان وایي چې اوسني حالاتو کې د استاد لپاره وسله لازمي ده. د پرایمری سکول استادانو تنظیم مشر خالد خان وایي چې سکیورټي ورکول د ریاست ذمہواری ده، او د استاد کار د ماشوم لاس کې قلم ورکول دي، نه که د وسلې د استعمال ترغیب ورکول.
دا خو سټیټ ذمہداری ده، سټیټ به چې کوم دي دا ذمہداری به سرته رسوي، هغه به سکولونو ته به چې کوم دي هغه ورکوي، د تحفظ به ورکوي. اوس چې زه که لاسکې هر وړم زه ذکر که پک وړم تماچر وړم د هغې به ماشوم باندې څه اثرات کوي او آن لري دای په ذهن باندې چې کوم دی یو فوج جوړ شوی دی میډیا باندې هغوی ګوري چې دا څه څه کېږي، هغوی زه هغه ماشوم باندې ډېر غلط فرم غورځي یو ماشوم باندې ډېر مختار درسي اوس هم والدین چې کوم دی هغه خپل بچي ډېر کم تعداد داسې دی چې هغه
حکومتي چارواکي وایي چې په صوبه کې خو 30,000 سکولونه موجود دي، او هر یو سکول ته سیکیورټي ورکول دوی لپاره ناممکنه ده، او د فیصلې وروسته به هر استاد کولی شي چې ځان سره خپل حفاظت لپاره وسله وساتي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
ګران اوریدونکو، د ترهګرۍ په پیښو کې ترهګرو سره مرسته کوونکو ته څه قسمه سزا ورکول کېدی شي، کومه سزاګانې دي؟ په پاکستان کې د ډیوه ریډیو خبریال ریاس حسین یې نور تفصیل راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د قانون ماهرین وایي چې په ترهګرۍ کې څه قسمه مدد ورکوونکي هم د هغه سزا حقدار دي کومه سزا چې نیخ په نیغه ککړ مجرمانو ته ورکول شي. سرکاري مامورین وایي چې په 400 ضلعه باچا خان پوهنتون کې 4 کسان گرفتار کړی شوي دي چې ترهګر یې په خپلو کورونو کې ساتلی وو، او هغوی یې د حملې ځای ته پر رسولو کې مدد ورکړی وو. په دې حقله پخوانی سیول قاضي او د قانون ماهر لیاقت علي ایډوکیټ وایي چې د ترهګرۍ په ضد جوړ کړی شوی قانون لاندې د څه قسمه امداد ورکوونکي هم د هغه سزا مستحق دي کومه سزا چې ککړو مجرمانو ته ملاویږي.
او ډیفینیټلی دې کې هیڅ شک نشته، دا چې کوم اینټی ټیریزم ایکټ دی دا هغې لاندې نو بیا مطلب دا چې آرمی کوم ایکټیویټیز کوي که نه، پروټیکشن آف پاکستان ایکټ لاندې سہولت کار پټو ظاهر خبره ده چې جرم خو داسې کېږي نه، که څوک ورته څوک ګاډی پرووایډ کړي، څوک ورته لاجنګ وکړي، خوراک ورکړي، څوک وسله واخلي، هغې ته ورسوي، ریکي وکړي، نو دا خو ډیفینیټلی ټول پای کې شامل دي. دا یو ګروپي سزا او هغه شان سزا ولا پکار ده چې څنګه غټه پکار دي مجرم ته.
سیرنی وایي چې په نږدې ورځو کې د پاکستاني ځواکونو د میډیا د ادارې ISPR له طرفه داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د ضرب اعظم د عملیاتو په نتیجه کې 1000 کسانو گرفتاری په عمل کې راغلي ده چې د شک په بنیاد یې ترهګرو ته په څه نه څه شکل کې مدد ورکړی دی، خو د هغوی په ضد پلټنې هم جاري دي. په نږدې ورځو کې د مرکزي حکومت له طرفه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی د ادارې CTD په حواله ویل شوي وو چې د ملک دننه د 4-5 کسانو گرفتاری په عمل کې راغلي ده چې ترهګرو ته یې مالی امداد ورکړی دی، او په دغه کسانو کې د پنجاب صوبې 50 کسان گرفتار کړي شوي دي، د سند صوبې نه 15 کسان نیولې شوي دي، د خیبر پښتونخوا نه په 4 کیسونو کې 8 کسان گرفتار کړي شوي دي، او د قامی اکشن پلان د لاندې د گلګت بلتستان نه ترهګرو ته د مدد ورکولو په تور کې 8 شکمن غړو گرفتاری په عمل کې راغلي ده. اکبر هوتی ایډوکیټ وایي چې په دغه عمل کې په صحیح توګه د پلټنو ضرورت دی چې بې ګناه خلکو ته سزا ورنکړي شي.
مطلب کہ فوجداری کم پروسیڈنگ نے ناغے مطابق دا خلق ہم برابر شریک تھی پدے کے یو زبردست انویسٹیگیشن پکار دے چہ اوشی او پسلی تو گا باندے، یعنی یو خو عام زمان دا پاکستان کے کم عام دا پولیس انویسٹیگیشن دے چہ دا حاغے پر نتیجہ کے 99% خلق ایکوٹ شی یو پرسودہ نظام نے چپ آغے کلا ترو سے پورے بدلن میں دراغ لی دا انویسٹیگیشن پلار کے نو چہ ترسو پوری زمان دا انویسٹیگیشن مشنرے سمی شوی نی دا دا جدید تا پرزمو پر دکشوی نی ریاست لپکار دی چہ لپاره په دې لړ کې خپل سنجیده کردار ادا کړي چې کتر لاسونه لري په دې خامخا دی.
یاد دی چې په کال 2014 کې د پاکستان په آئین کې د 21م ترمیم د لاندې قومي اکشن پلان منظور کړی شوی و چې پکې د ترهګرۍ په ضد پوځي عدالتونو جوړولو اجازه هم ورکړی شوی و. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
قدر من اوریدونکو، خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. زه یم ستاسو قربانا منزه شهید.
او زه یم ارباب محمود.
تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه تور لګولی. حکومت د تندروي او ترهګرۍ په خلاف په قومي قابل عمل تګلاره باندې عمل کولو کې ناکامه شوی او وایي د باچا خان یونیورسټۍ په شمول د ټولو ترهګرو پیښو دی د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي.
آرمی پبلک سکول د پیخی عدالتی پلټونو مطالبه د ډیر وخت راهسی کیږي او زمونږ غوښتنه ده چې د دې پیښو د تحقیقاتو لپاره دی عدالتی کمیشن جوړ کړی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي تعلیمي ادارو کې استادانو ته خپل تحفظ لپاره د وسلې اجازت ورکولو په رسمي تګلارې باندې غور کوي. یو حکومتي چارواکی وایي روانو حالاتو کې ورسره دغه لاره پاتې ده.
خپل سیفټي لپاره ټیچرس کو وسله ساتي هغې لپاره هغه باندې هغه شروع دي چې یاردي ته مونږ لایسنس ورکړو او هغوی ته چې کوم دی سیفټي لپاره غوړه غونده چې وسله یا تماتې هغه ورته ورکړو.
او په داسې حال چې روانه اونۍ بدل شام په سیاسي حالاتو د امریکا په شمول د نړیوالو ترمنځ د صدر بشار الاسد په راتلونکي خبرې کیږي. روس وایي صدر بشار الاسد ته یې نه دي ویلي چې څوک یې پرېږده او نه یې ورته د سیاسي پناه ورکولو سجمنه کړې.
سرټی کې تاسو واورېدل. اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه د باچا خان یونیورسټۍ د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو او ملک کې د ترهګرۍ او تندروي د مخنیوي لپاره په راضي شوې قومي قابل عمل تګلاره د عمل کولو غوښتنه کړې. اسلام آباد کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت خورشید شاه تور ولګولو چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د ترهګرۍ او تندروي په خلاف اعلان شوي قومي قابل عمل تګلاره د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. سیاسی ډلې وایي تر څو چې پنجاب صوبه کې د تندروا وسلوالو ډلو په خلاف اقدامات نه وي شوي پاکستان کې امنیت نشي راتلی. دوی وایي ټول سیاسي ګوندونه په قومي قابل عمل تګلاره کې د کرکې غږ تحریر او د تندروا ډلو په خلاف په اقداماتو راضي شوي خو پنجاب صوبه کې دا تندروا هم د مخکې په شان خپل ژوند په ازادۍ سره تیروي.
اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په استادانو ته ځان سره د وسلو ساتلو د یوې پالیسۍ رسمي منظوري ورکوي. د خیبر پختونخوا د محکمې تعلیم پارلماني سکرتر محمد عارف په دې اړه خپل یو بیان کې ویلي دي چې حکومت د ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو استادانو ته د ځان سره د وسلو ساتلو په رسمي توګه اجازت ورکولو غور کوي. بلې خوا د بلوچستان د لسبیلې ضلع په وندر نومې سیمې کې امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې څلور ورانکاري وژل شوي دي. د ملیشا ویانده د دې پیښې په هکله خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وژل شوي ورانکاري د پیسو لپاره د خلکو د تښتولو او په حفاظتي ځواکونو حملو ککړ وو.
د افغانستان چارواکي وایي اورزګان ولایت کې د صوبې طالبانو سره تړون لرونکي یو مشکوک کس خپل لس پولیس ملګري وچلی دي. د صوبې د گورنر وایند وایي دا پیښه د چناتو ولسوالۍ په یو امنیتي پوسته کې شوې او دغه تن خپل ملګري په ډزو د وژلو وړاندې نشه کړي وو. دې زیاتوي چې یو افغان پولیس والا چې دوی ګڼي دا حمله کړې وه د ګاډي او نورو وسلې سره بېدرکه دی. خو د طالبانو ترجمان بیا د دې پیښې جدا تفصیل ورکوي. د بېطرفه سرچینو د لارې د طالبانو د دعوو پخلی نه دی شوی.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سه‌شنبې په ورځ ویلي روسیې خو نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد نه د څوکۍ لرې کېدو غوښتنه کړې او نه هم ورته سیاسي پناه ورکولو وړاندیز یې کړی. دا خبرې په داسې حال رامخته کیږي چې ملګري ملتونه د سوریې سولې خبرو اترو بل پړاو په تیاریانو بوخت دي او ویل کیږي چې د خبرو لړۍ به د جمعې په ورځ جنیوا کې پیلېږي.
د امریکا صدر باراک اوباما د جیلونو وفاقي نظام کې د اصلاحاتو فیصله کړې. په دې اصلاحاتو کې د کم عمره قیدیانو او ممکن وي د لویو لپاره هم قید تنهایی ختمول دي. د امریکا صدر باراک اوباما په دغه واشنگتن پوسټ کې په دې مضمون کې وایي چې امریکا خلکو ته د دویم موقع ورکولو کام دی، خو کې د تنهایی په ډیرو وختونو دغه موقع د خلکو اخلي.
ملیزیا کې چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ د جمهور ایالت په سویلي ساحل کې دیارلس مړي موندلې دي. ځایي پولیسو مشر ویلي په مړو کې څلور تنه نارینه او نهه ښځینه شامل دي. دا هغه 15 غیر قانوني کډوالو نه وو چې د اندونیزیا نه په کښتۍ کې ملیزیا ته اوښتي وه او د طوفاني هوا له کبله یې بیړۍ ډوبه شوې وه.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
گران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوښتل چې د افغانستان په حق له تاسو یو رپورټ ته پام راکړو. په داسې حال چې د فروری په میاشت کې به درېمه غونډه هم کیږي، د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي راغونډيږي چې په افغانستان کې د جوړجاړې او د طالبانو سره د خبرو لپاره په تکلار باندې کارچوکاټ باندې خبرې اترې وشي، خو پرستو کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې حمله سیوا شوې دي. پرسته حمله کې د افغانستان چارواکي وایي چې اورزګان کې د طالبانو سره تړون لرونکي یو مشکوک کس خپل لس پولیس ملګري وژلې دي. په دې پیښه نور تفصیل د ډیو ریډیو زمو همکار ملګری نصیر احمد کاکړ نه اورو.
د اورزګان د والی ویاند وایي دا پیښه نن سهار وختي د چنارتو په ولسوالۍ کې په یو امنیتي پوسټ رامنځته شوې. د ده په وینا شرخوش پولیس اسکر لومړی وژل سو، پولیس والاو ته نشور کړی و او وروسته ډزې ورباندې وکړې. ویاند زیاته کړې حمله کوونکی مشکوک پولیس اسکر له پوستې څخه بې درکه دی او له ځان سره موټر، وسله او نور سامان آلات هم وړي دي. خو د طالبانو ویاند کاری یوسف احمدي بیا یو بیان کې ادعا کړې ده چې یاغیانو په امنیتي پوستې برید کړی او د ټولو پولیس اسکرو له وژنې وروسته هغه پوستا نیولې ده. خو آزادو خبری سرچینو د طالبانو د ادعاګانو پخلی نه دی کړی. په اورزګان ولایت کې په پولیسو کې دننه د برید دا دویمه پیښه ده. د جنوري په 18 نیټه هم څلور پولیس مامورینو چې ګمان ورباندې کیږي د طالبانو سره ملګری وو، په یوه حمله کې نه پولیس مامورین ووژل او وروسته د وسلو سره و وسلوال طالبانو ته تسلیم سو. هم په عین حال کې افغان امنیتي چارواکو وایس آف امریکا ته پخلی کړی چې طالب یاغیانو د چنارتو ولسوالۍ کې دننه او شاوخوا حملې شروع کړي دي او جګړه نن د سه شنبې په ورځ هم دوامداره وه. د کال 2014 په اخیره کې افغانستان کې ناتو جنگي مشن پای ته رسیدو وروسته طالب وسلوالو هلته خپل وسلوال عملیات لا نور غزولي او افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بلې خوا د طالبانو یو مشر ملا حسن رحماني د ملا اختر منصور د ملاتړ اعلان کړی دی. ملا اختر منصور په تیر دوبی کې د ملا محمد عمر لمړنی وروسته د وسلوالي ډلې مشر ټاکل شوی. د ای پی خبری اداره وایي که څه هم د اعلان د طالبانو خپلمنځي اختلافات ختمولو هڅه ده، خو د یاغي غورځنګ د آینده په باب یې پوښتنې هم راپورته کړي دي. ملا حسن رحماني چې د طالبانو لوړ پوړی چارواکی دی، کال 1996 څخه تر 2001 پورې د جنوبي ولایت کندهار والی و. نوموړي د اعلان و مطبوعاتو ته لیږل سوي یو بیان کې کړی. تر دې وړاندې هغه د ملا اختر منصور سره د وفاداری انکار کړی و. هم نن د سه شنبې په ورځ افغان ځواکونو په شمالي بغلان ولایت کې د یاغیانو په ضد په لوړه کچه عملیات شروع کړي دي. چې خبری خبرونه لا دوام لري، راځو یو بل رپورټ ولوري ته چې د بلوچستان د لسبیلې ضلع په وندر نومې سیمې کې امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې څلور ورانکار وژل شوي دي او د ملیشا ویان د دې پیښې په هکله خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وژل شوي ورانکار د پیسو لپاره د خلکو تښتونه کوله او په حفاظتي ځواکونو حمله کې هم ککړ وه. په دې هکله د حمید سمسور دغه رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، راځئ چې په ګډه سره واورو.
د بلوچستان د ملیشیا قوه ویان وی چې له کراچي سره جوخت د لسبیلې په سیمه کې د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې و دوی ته د لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمان د موجودګۍ خبر ورکول سو. د ملیشیا قوویان خانواسی وی سی بی ای اف سی او اساسی ادارو دالته د پلټونو عملیات پیل کړل. د ملیشیا قوویان لخلی چې د کتونو پر محل باندې د امنیت خوندي ساتونکو او د ورانکارانو ترمنځ نشته وسوله چې په ترس کې څلور وسلوال کسان ووژل شو. د ملیشیا قوویان وی چې دوی د لغوسوي بلوچ وسلوال سازمان بی ال ای سره اړه لري. په دوی کې د دوو شناخت هم سوی دی، یو خدا بخش او بل بیا مندر خان دی، خو د نورو دوو پیژندګلوي بیا نه ده سوی. د ملیشا قوا ویان وی چې وژل سوي کسان پر امنیت خوندي ساتونکو باندې په بریدونو، اغوا، برای تاوان او په نورو جنایاتو کې ککړ وو. خو خپلواکو سرچینو له تر اوس مهاله پورې د دوی له لغوه سوي وسلوال سازمان سره اړیکې او د ډزو په ترس کې د وژنې له پخلی نه دی کړی. و بل لور ته بیا هلته په یو بله جلا سیمه کې د بلوچستان ساحلي ښار په پسنی کې د دوو کسانو مړي هم ترلاسه سوي دي. د پسنی د لیویزو اس ایچ او امام بخش وویل چې دا دواړه کسان د امنیت خوندي ساتونکو سره د ډزو په تبادله کې ووژل سو. بیا یې دوی د پسنی سیول هسپتال ته یوړل چې هلته یې پیژندګلوي د یوه کس یونس یاسین او بل بیا حنیف چې د کولنچ اوسېدونکی دی د دوی شناخت وسو. خو د وژل سوو کسانو د کورنۍ خپلوانو بیا یې دا وکړله چې دغه بېدرکه سوي خلک دي د دوی له خولې چې یو کس له دوه نیم کالو څخه بېدرکه وو. د یونس کورنۍ وویل چې دی په 2013 کې د فروری له 20 نیټې څخه را په دې خوا بېدرکه وو. او دغه ډول د هنیب کورنجي کورنۍ بیا وویل چې دی تیر کال په 2015 کې د جون د میاشتې پر 23 باندې بېدرکه سوی دی. په بلوچستان کې د بېدرکسو خلکو کورنۍ وایس پار بلوچ میسینګ پرسن ادا کوي چې په تیرو لسو کلو کې د دوی په زرګونو کسان بېدرکه سوي دي چې اوس یې تر زر زیات مړي هم راغلي دي. وایس پار بلوچ میسینګ پرسن د دې پړه پر استخباراتي ادارو باندې اچوي خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. حکومتي چارواکي وایي چې په بلوچستان کې بارني حیوانونه و نامنۍ تلمن وهي. دوی نه یوازې و بلوڅو وسلوالو ته وسله ورکوي بلکې له دوی سره مالی مرستې او تربیه هم ورکول کېږي. د دوی له خولې چې لوی مرامې په پاکستان کې د چین له کاشغر څخه بیا تر کوادره پورې د اقتصادي رادارۍ لویه لاره ناکامه کول دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د پاکستان د کرکټ وتلې لوبغاړی شاهد خان افریدی باړې ته ورخلی وو. د ډیوه رادیو خبریال ابراهیم شینواری د دوی سره ملاقات لپاره ورخلی وو او د دوی سره یو لنډ شان مرکه کړې ده. تاسو ته به وړاندې کوو خو د دغه مرکه موږ سره اوسې تاسو ته وخت ورکوو، خو یو داغې نه مخکې یو رپورټ وړاندې کوو. داغې نه پس به د شاهد افریدی مرکه وي. لومبی رپورټ دی چې خبرې کړي دي د ډیوه رادیو خبریال حمیدالله د باړې د سوداګرو سره چې هغه وایي چې د دوی په د عملیاتو په وخت د دوی بازارونه رنګول شوې دي، دوی ته مرات ورکړي شي، د دوی کاروبارونه او د غزکري بجلی هم پر ځای کی. دغه غوښتنې دی په خپل خبرو کړي دي. د ډیوه رادیو خبریال حمید الله د دوی دغه غوښتنې راغونډ کړي دي. اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
اگران اوریدن کو دا وقت باڑے بازار چکم تاجران دی اوی پہ خبر پریس کلب تراغلی دی او دوی دخپل غختنو په حق لای مطبوعاتی کانفرنس هم کئ. باڑا بازار پر رسته او کې کولاو شوی دی. خود دوی سغختنی چې دوی وای چې موږ چارواکو در ډیر وخت نه خدی وغه پوره شوی نه دی. د دوی مشران سره خبرې کو چې د غختنی سره اسلام علیکم تاسو سره لاول خپل پیژنګلو کې راته وای چې تاسو غختنی باڑے بازار په حق لای
زما نوم یارزغر دی. انجمن تاجران صدرم د باڑے دا هو تاسو له جی پته چې باړه تقریبا د اوتو کالونه بند د کار د تاجرانو لپاره داسې پالیسی واضح ونه شو چې هغه کوم ډیمانډ وو ستالو ډیمانډ زمونږ دی. یو هو دا چې باړه بازار کولاو شي دا پیپا او د سمیړه نو هغه کوم زمونږ درخواستونه جمع دي کوم پیپا او سمیړه ساکون پروجیکټ دی چې هغه نه د دغه دکاندار لپاره خصوصي پیکج اعلان وشي.
اوس د بازار حالت څه دی استاد؟ نورې وختونه
زمونږ د بازار حالت درې چې مونږ د دغه وختونه کوو چې بازار له خصوصي پیکج ورکړي او وسره سره بلا سود ګرځي راوشي او چې کوم د بازار ضرورت دي لکه اوبه شوه ګیس شو او وسره سره مېږي بجلی شوه چې دا شیونه نه وي او حالات د موږ سره د روزګار لپاره لکه زیرو لمونږ رسیدلی.
ښه، تاسو راته خپل بینګلو کې راته وایي چې اوس مارکیټونه څنګه دي؟ کاروباریان واپس راغلي دي؟ سور ورځې وشو بازار پرانستل شوی دی او څومره تاجران واپس راغلي؟
سید ایاز جنرل سیکرټری تاجران بڑا بازار. زه دا وایم چې په 1 ستمبر 2009 باندې بڑا بازار مکمل طور باندې کرفی راغله او بازار بند شو. داسې وخت کې بند شو چې هغه ټیم باندې بازار د سامانونو نه ډکو کې تقریبا 1500 دوکانونه بند شول. په هر دکان کې به 15 کسانو روزګار کول نو تقریبا 15000 نه زیات کسان چې کم دي دا به روزګار شول. نو هغه په اربونو روپو توان وشو د چا سره روزګار وو؟ هغه خلک هم لاړل. موږ چې کوم قرضدار وي قرضی مو ورکې شوې. 2012 کې هغه ته 8000 نه زیات درخواستونه جمع کړي دي چې موږ ته کم د بار نه پیسې راغلي دي د ډونر فند نه. هغه د فاټه او د قبایلي علاقې چې کم دي هغه تاجر برادری بحالې دوه لپاره گورنر صاحب راځي هغه اعلان وکړي چې آیا تاسو په آسان سره یدو قرضې درکو او تاسو ته به یو هنګامي پیکج بازار ته به اعلان کو. اوس وران بازار ته موږ ورپری خو نه بازار کې سشته دی نه بشته کې نه بجلی شته کې بازار کندرات ته یغه ارس خراب شوی دی. دې بازار ته به تجران څنګه ځي؟ نو موږ مشکل یو ور شوی نه دی. هغه بازار ته تک ته موږ تیار نه یو. موږ سره پیسې نشته، موږ سره د کری پیسې نشته، موږ سره د ډیکوریشن پیسې نشته.
تاسو سره د خپل دکان کې څه وکي؟ ستاسو دکان څنګه اوس چې تلاړې دکان څنګه؟
چې زه فردو جمال چیرمن انجمن تاجران باړه. زما دکان جی 2009 کې چې تقریبا تک 70-80 لاک روپو کاروبار ما پکې کولو. 4-5 کسان ما سره مزدورانو هغوی به را سره کار پکې کولو. نن چې دی نن زما دکان تس نس دی نشته او زه دې له جوړ یم که نه چې بس دا کاپي مې په لاس کې ده او کومې قرضې زما ورکې شوي دي خلک زما نه ورک شوي دي هغې پسې ګرځم او کوم مالونه مې خراب شوي دي. نن زه تقریبا د کپنو د 20-30 لاک پورې زه قرضدار یم. خپل 70-80 لاک خو خود لاړې چې دا الټا قرضدار شوی هم یم او هغه شاګردان مزدوران ټول مې چوټي کړي دي. بس په خپله لګیا یم منډه تر دومره 2 روپۍ نو دې دپاره موږ اوس دا چغه وهو چې موږ ته څه میلاو نه شي زمونږ خو روزګار نه شو کولی. ما جی د سویټو کاروبار کولو د کینډي ټافي بسکټ وغیرہ دا هم د کپنونه راخیستل او دلته مارکیټ کې هولسیل هغه پې کولو.
ډېره مننه حمیدالله. وایس آف امریکا ډیو ریډیو پې خبر.
ګرانو لیدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. څنګه چې تاسو ته موږ ویلو، د پاکستان د کرکټ وتلې لوبغاړي نن باړې ته ورغلي وو. د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری د دوی سره یو لنډه شان مرکه کړې ده. نور تفصیل یې د شاهد خان افریدي له خولې اورو.
شاید اول خو خیبر جنسیت او بیا خاص کر باڑی د پراتلو ون تاسو په خیر علیو دا راته شاید چې څه ینه قبایلی علاقو لوبغاړو کې کرکټ کې د دوی لپاره سم امکانات شته دي.
ډیره مهرباني. اندغه د پر راغلی یو کوشش کوو چې سمره ټیلنٹ دل تا ده د فاټا لوکیو کې. نو مخال کې دغه نه زیات ټیلنٹ پورا پاکستان کې نشته. خالي دوه لا فیسیلیټیز ور کوم دي خبر زلمی اچ مین ایمو خپل پلان د سوس نه جوړ د کال یونیم کال وال جوړ شو دی چې مولا کم کم کورونه کوون دی کرکټ اسپورټس حوالے نه ایجوکیشن حوالے نه دغه کې افریدیان فاونډیشن اور شاید افریدی فاونډیشن د ډیر وخت نه کورونه شروع کړی دي اور اسپورټس حوالے نه ننم روغلیو دلتا اور کرکٹ گراؤنڈ چکم انشاء اللہ مو دلے درے کہو آگے کرکٹ اکیڈمی درے کہو انشاء اللہ ایمو کو اور دا فیسلٹیز ویئر کون اس زیادہ خبر نہ کہو شنشی دوزنا بے سوک سوک گھاٹے گھاٹے نامے وزی لیکن ایٹ لیسٹ ایسے کم بیسک شیونہ دی آدھو مشمون اللہ ویئر کون دیر ضروری دی ایجوکیشن هم ډیر زیات ضروری ده دغه باندې گورنمنت لیول باندې یا آرمی سره دا خبر شوی چې دغه خلکو لپاره ایجوکیشن ډیر زیات ضروری ده. د نوی یوت لا نوی مشمانو لا دا شیونه چلیږي ان شاء الله.
شاید خپل باندې تاسو په نړۍ په سر کچا باندې انټرنیشنل لیول باندې ډیر نوم پیدا کړی دی. قبایلی لوبغاړو لپاره په خپل شخصي لیول څه کولای شي؟ څه پلان شته تاسو؟
بس انتهغه چې کوم خبرې مې ستو کړې دا فاونډیشن په ثرو د پشاور زلمی چې کم ټیم دی دغه فاونډیشن په ترو چې څنګه څه کار مونږه کېدای شي غټه غټه خبره به تا نه کوم چې مو دا به وو کو دا به وو اره خبره کوي چې سمره کار کوي شو نو هغه سب نه مو چې ته کم خ نیت لپاره څه کار شروع کړي هغه کې الله خپل برکت اچي او ان شاء الله دا کورونه چې کم دی مو ذهن کې دی ایجوکیشن سپورټس حوالے نه دا به ان شاء الله مو پورا کوو بالکل
اخر شاید چې قبالی سیمو ځوانانو له پیغام ورکوي چې اوی د دغه کوم حالات نه څنګه روزي
کم شوی دی آغا پویشو اس بہتری طرف تی خخال روغلی دی خخال کار کا ون غوڑی یہ غسرہ مل کے نوی زندگی زخوین چی شروع کو
شاید رفت دی سے دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو ساتھ اسو خبر کرو ڈیرے میرے بانی
تاسو میرے بانی ڈرم
گرانی اوریدون کو تاسو اوڑان دے پا رپورٹ اوری دلیو دا ارشد مومن نا چے پختونخوا حکومت استازانو تا دا اسلحہ ساتلو لپارا لائسنس ورکولو بانے غور کوی دا دینا مخ کی چے کل پا ڈاکٹرانو اغوا شروع شوا حقوی تختولی کی دا پاغی حملے کی دے نو حق وقت دا چے کل دا عمران خان تحریک انصاف او جماعت اسلامی دا دی ائتلافی حکومت تے نو پا اول ڈاکٹرانو تا لائسنس سے جاری شوی چې ڈاکٹران به د خپل حفاظت لپاره وسله ساتلی شي اوس د هغې نم یوګا مخ کې تللی دی او اوس استادان به خپل وسله هغوی ته به هم لائسنس ورکوي چې استادان د خپل ځان وساتي په دې باندې ډېرې نیوکې کېږي خو دې باندې به تاسو ته په راتلونکو خپرونو کې هم مرکې او په دې باندې تبصرې وړاندې کوو یو بل رپورٹ ته ستاسو پام راګرځو چې حکومت په تعلیمي حملو باندې څنګه چې طالبانو ویلي دي چې دوی په تعلیمي ادارو نورې حملې هم کوي په پښتونخوا کې د یونیورسيټو او کالجونو ګیر چاپیره امنیت نور هم ټینګلی شوی دی د ډیو ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه لا کالج پېښور کې لا کالج ته ورغلی وه لا کالج یونیورسيټي ته ورغلی وه د پېښور یونیورسيټي لا کالج ته ورغلی وه ډپارټمنټ ته او د پروفیسر فیض الرحمن سره چې پرنسپل هم دی یو مرکه کړې ده چې دومره امنیت به څنګه وشي چې طالب علمان راځي د دومره ګاډونو تر منځه تعلیم به څنګه ورکوي تفصیل یې د فیض الرحمن نه اورو
ډیره مهرباني فیض الرحمن صاحب تاسو د پېښور یونیورسيټي کوم لا کالج دی کوم ځای چې طالب علمان د قانون سبق وای د هغې پرنسپل یې د باچا خان یونیورسيټي باندې چې کوم بریدو شو تر هغه تاسو د یو د کالج پرنسپل په هیڅ تی تسنگ گورے
دا ډیر افسوسناک واقع ده چې دې باندې موږ سمره افسوس وکړو غم وکړو هغه کم دی طالب علمان باندې اٹیکس هغه یو انتهایی بوز دی لانا فیل دی او دې حملو سره دا تعلیمی عمل نشي ختمې دی او چې موږ نه یو بل برازي خدا تعلیم چې دی دا موږ هغه په وینا باندې ختمولې نشو او بل دا دی چې درسګاهونو باندې چې کوم حملې دي دې سره هغه ارس چې مقاصد دي خو مونږه به حیثیت استاد او زما طالب علم نن مو الحمدلله زما کلاس چې کوم تعداد او هغه نارمل اس پکې داسې نه چې سټوډنټ یې ریږي یا ټیچر یې ریږي مونږ خپل کلاسونه به ریګولر الو او مونږ د چا هغه نه دمکیانو نه خبرو نه به په شیشا کې ونه
تو نن سبا چې تقاضی دی د دور ساينس دی ترقی دا د ملک هغه کې د تعلیم رول ته تاسو څنګه ګوري او خصوصا ک د قانون تعلیم تمنګ او ګورو نو د پاکستان جوړون کې د قائد اعظم هم سره سره هم د قانون ډیگری وا ذوالفقار بھٹو سره هم د قانون ډیگری وا
جس اول ته خبره خدا دا چې زمون د ملک ته کلمون لک مخکې لا شو خپل بزب ته ګورو نو زمون مذهب سٹارټ شوه دې سوچ چې اکرا بیس میں کر بے نو آغا سٹارٹ دے نہ چھ پڑھا نو قانون ٹول نہ مکھ خدم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چ دے نو آغا منگ کھڑو قرآن کی گوری نو تقریباً 600 نہ زیاد آیات چی دی نو آغا قانون بارہ کی جی نو قوانین دا چھ دے چاگنا بغیر یو ملکم نشی پاتے کے دے قوانین بجوڑی او آغا قانون چ دے نو آغا پا ملک ماندے با چلی گی باقی دادے چھ واقعی دیکھ سے شک نشتہ چھ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب او آ وقت ایون لیاقت علی خان صاحب دا ٹول دا قانون اسٹوڈنٹس ہو دی ټول چې دینو قانون ویلو او بیا د هغه خواهش هم دا چې د ملک کې د قانون حکمرانی وي. اوس دا د چې دا موږ نه پوهیږو چې دا د کم نظریاتو جنگ دی چې هغه په وجہ زموږ انوسنٹ چې کم سټیزنس دي هغه ټول افیکټ کیږي.
سر څنګه چې د باچا خان یونیورسٹی دا پیښه راغله نو د یونیورسٹو زیات غوښتنه هم دا ده چې فنډس دې ورکړی شي بیا په سی سی ټی وی کیمراز او په سیکیورټی ګارډز او په دې داسې قسمه سیزنو باندې خرچه کیږي. څه ګوري چې اثر څه پرېوته دی د دې فنډس چې سیکیورټی په ډایورژن شوی تللی دي نو په یونیورسٹو په تعلیمي ادارو څه اثر پرېوته دی؟
زموږ خپل دا ایم دای چې دا اکیډمیکلی دا مضبوط شي د کې لایبرری دا د کې ملټی میډیا دا د کې کمپیوټرز دی او دا دی چې کله نه مونږ دا آرمی پبلک اسکول والا انسیڈنٹ شو هغې نه پس زموږ ټول فنډز هم سیکیورټی طرف ته ډایورټ شوې. لکه زموږ چرته ذهن کې به همدا نه چې موږ کیمرې لګوو موږ به سکرینز لګوو موږ چې دینو پولیس دپاره به چوکۍ جوړو زموږ ټول فنډنګ ډایورټ شو هغه طرف ته. اوس دې طرف ته زه چې دلته کمرې کې هم ناست یم نو ما سره هر وخت سوچ وي نو زه هر لس منټه پس بهر یو چکر لګوم ولې چې ما سره خپل سیکیورټی کنسرن وي.
خار او خاورکی سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وگورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
درمن اوریدونکو څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم ویل چې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سی شنبه په ورځ ویلي روسیه خو نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد نه د څوکۍ لري کېدو غوښتنه کړې او نه هم ورته سیاسي پناه ورکول وړاندیز کړی دی. دا خبرې په داسې حال رامخته کیږي چې ملګري ملتونه د سوریې سولې خبرو اترو بل پړاو په تیاریانو باندې بوخت دي. په دې هکله د شعیب زاده زموږ همکار د غریپور تاسو ته وړاندې کوو چې تفصیل یې پکې دغه شان دی.
د شام د راتلونکو پاړه خبرې اترې تر دې دمه په دې ځنډیدلې چې تر اوسه لا دا فیصله نه ده شوې چې دغه خبرو اترو لپاره جنیوا ته څوک راشي او څوک پاتې شي. د ملګرو ملتونو لخوا د شام لپاره سلاکار سټیفن دی مستوره ویلي هغه غواړي چې دغه خبرې اترې په سمه توګه روان شي نو ځکه نه غواړي چې په دغو کې ګډون کوونکو د نمونو فهرست وړاندې کړي. خو د هغه په وینا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا داعش یا خود سره اسلامي ریاست ډله او النصرة فرنٹ ترهاګری ډلې ګرځولې دي نو ځکه د غدوان ډلو ته بلنه نه دا ورکړې شوې. د خاغلی د مستوره په وینا په روانه غونډه کې با زنانه او د ولسی ټولنې غړي هم ګډون کوي ځکه وړاندې دی په دغه شان خبرو اترو کې د غلا بلنه نه ورکړې شوې. په دغه خبرو اترو کې بعد د نوي حکومت لپاره په ایجنډا نوي آئین او په نوي انتخاباتو هم خبرې اترې کیږي. خو د ملګرو ملتونو د استازي په وینا د خبرو اترو لومړی ترجیح به ډزبندي او د داعش تون رواګون لخوا موجود خطر کمول وي.
دی سسپنشن اف فایټینګ ریګاردینګ آیسل ان پارټیکولر اند النصرة is not on the table.
خغله د مستوره وای چې د ISIL او النصرة فرنٹ لخوا روانه جګړه او درول دا وخت په خبرو اترو کې نه ده شامله. خو دغه نه علاوه د نورو ډلو او په نورو سیمو کې روانه جګړه او درول لا رښته ده. د ملګرو ملتونو دغه سلاکار زیاته کړې ده چې دغه خبرې اترې به بغیر د شرط شروع کیږي او خبره کوونکې ډلې به یو بل سره نه مخامخ کیږي او دغه شان به هغه یو شمېر اختلافونه هم کم شي کم چې د دوی ترمنځ موجود دي.
That will be the way we try to make it different from the past. This is not Geneva 3.
د وای چې دغه بعد د خبرو اترو د تیرو خبرو اترو نه یو جدا صورت وي او امکان دی چې دغه خبرې اوږدې هم شي ځکه دا د جنیوا دریم په نوم شوې خبرې اترې نه دي. دا یو هیله ده چې موږ ته د جنیوا د کامیابۍ صورت راکولې شي. د ملګرو ملتونو د شام لپاره سلاکار زیاتوي چې د خبرو اترو ډومبه پړاو د دوو نه درې اونۍ پورې غزې دی شي او امکان دی په دغه کې بیا بیا برخه اخیستون کې پاسي او بیا کینی. دغه په وینا په خبرو اترو کې لوی خن په یو بل باور نه کول او د سیاسي پوهې کمې دی. د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې هم دوه ځلې د شام په اړه د سولې خبرې اترې شوې خو دوه کاله وړاندې دغه پروسه بغیر د سپرمختګه ودرېدلې وه.